او د هغه موټر چلاونکي په یو انتحاري برید کې ووژل شو. دواړه پیشي په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوسټ په وینا توکلې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختريزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په اتلسمه پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته لدې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالي کې د پاکستان د پوسټ پر وی اډې خنډي حمله وکړه. د مارچ په څلور بشتمه په شمالي وزیرستان کې وو پوځیان ووشل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت شار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپلې پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادي پوسټ په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او بریتانیا تروریستي ډله بولي. پرچینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته سخت سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغیزمن ګامونه واخلي. خدا په پاکستان کې پرچینایي وګړو لوبړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پرچینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په شپږویشتمه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنې حمله شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوز د مجید لیواله لوري حمله شوې و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوزیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری پدې خبرونه کې
یون لیک معلومات ته یو نوې جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانیو دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدای وسه د دې نشان د دبدبه شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم کېد.
په کونړ کې پسرلنۍ مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګواز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راترا.
د ټي وی ماشام په نوم لړۍ د څل لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران تایو او ارما خامې په نوم کوو
دیو کتاب پانه همړو
اباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونده.
یون لیک څنګه ولیکو مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پراته لسه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوی څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پرجوري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې ترڅنګ د ځینو په باور د لوړو او برجور او کلاګانو جوړول د دبدبي او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او پکلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلی کې د خپل خټینی کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات پرجنه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټي کلاوي د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلا بیلې مخ یادوي.
اول خدا وسی دوی د شان دبدبه شوکت شتمنی مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړول، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به ورکول، او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل. بل خبره دا هم وسی غټ کلاوي ته عجبو کلاوي ته په اسانۍ سره غله هم نشوای وښتلای.
شاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټي کلاوي آبادول.
دریم خبره دا هم ده چې کلاو دیوالونه یا پخچه معمولا د بارانو له امله د پاسه له خاصه خره ویجاړيږي. نو دوی انګېرنه چې په ځمن کې یو ځل آبادی کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک اړ کړي وو چې غټي او برجوري کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا داسې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور و د عیالو د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوي والی کن.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوو غټي کلاوي به یې جوړولې.
له بل طرف هغه څوک چې د اونبای خونو خان خاني دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور ته ثابت وکړي، نو به ډیره غټي ځندنګ کلاوي والی وي. په مخ کې به یو خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غو د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک ووتلو او حالت به د غو د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی، بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څو ځدې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارځي پلان کې کې غټ غټ کلا او هر او بل دا وز دې رښتیم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا ولی او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې و.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو پاړه د کرکټونکو لړ نظر د سر شریک کرکټونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای پاړه تحقیق وکړي، نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې خوړې دلی ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډیر معلومات موجود وي. کره کتون کې دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دی تر سفر مخکې دا ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. دا ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوېوالی هغه وخت زیاتی شي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه، یعنې په زړه پورې والی، بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي. او ولې داسې شوي دي؟ دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی، او تازه یې درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړې دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخې د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کاوه، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپل په چین کې چاپ شوی، نو هغه په پښتو هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې همداسې یو هغه دومره سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کوم خبرې تاسو وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسو تصور کوم چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به لوی لوی پروتوکول یو هغه مو خو د وړو وړو قوماندانانو او د خلکو د په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي او د رئیس جمهور سره رواني وو. رئیس جمهور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه چې هغه زموږ تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې، یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي، د دغه دریو بهرنیو هیوادونو یون لیکونه چې تاسو لیکل تاسو هر ورځ ځان سره لیکنی کولی او کنه ورستم بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګری او دا خو زما نو ټول ادا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید وړه د یادښت کتابچه پرې چکی وي، ځکه چې دا لیکوالۍ خدا دا خو نو هر وخت یو شیم مخې ته نه راځي، یو پیښه هم نه رامنځته کیږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کیږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو تر سره کړی وو په دغه درو سفرنامو کې.
هو زنه دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده، کله کله دا سه د واتس اپ ګروپونه هم جوړ شي، بل شم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکې دیم شي. خو د دې ترڅنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنه چې هغه مې ویډیو کړی دي، یعنی هغه ویډیو دغه مې ته اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجب ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، نو کتاب کې خواغه بیان شي خبرېدلې. په دې ورځ په دې تمه مې مچ ورځ برادي چې بیا ولا ځای صاحب ته کې ورځ وزن په خکې هغه ز غواړم چې دا د دغه لارې
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نور نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روان اخلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبر هم کوي، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې د دوی مشهور چوک ټرافل سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري.
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي دي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند منه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغه نه ما اجازه اخیستې ده. او خود په دې لیکونه کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې ویل لورته اسانی راولي، بل لورته به سختي په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو د سې احساسونه کوئ چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه څه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کوم، دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دوه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا وو، دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او دغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلې دي.
وبخښه اوسمن صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري، یعنی یوازې په هغه خبره اتکا پکار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې دا ته وایي چې دا خو نو کته وسوي چې دا غلطه رنگین خار دی او دا رنگین د تشریح کې دا رنگینی خود وسنۍ زمانه ده چې زه وری څو واقعیتونه تیر شوی یو کنه چې پیښم تیر شوی یو کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلنم شوی یو کنه دا زيونه په خپل ځای آباد شوی کنه چې آباد کړی دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یو لیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړې، څه باید وپلټې، ما په خپل په دغه لیکونه کوم ځایونه چې دی په نخښه کې مثلا یو پارک ما ته وو پارک دلته وخت کې دا پښتارګا غونډه و ان دوه مړي به تر اورو مګر نن یو پارک دی نن ګولې لري پکې ما به پام وسې چې څېړنې وکړ دا د حالت د دوه فرقو ترمنځ جګړه و چلته شوی و او دا د جګړې مړي انتقال کرا وړو بیا دا مړي تومره زیات شوی چې بوینه شوی و بس هغه خارپور د غښو خو خلک به دې ته مجبور شوی نور خو دې ترمنځ روغ او چې جوړو کی یعنی دا هغه خبرې چې بیروس ترسته ما په کتابونو او ریسرچ وکړ
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کني لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو دې مسلې ته پام کړئ
بل د برخه مهمه ده وازی معلومات وړاندې کول نه دی پیولی یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی ته چو درې او کدا یوازې ته کې یو ټول تاریخ راوخلې ټول مقاله سړی راوخلې ولته وړاندې کی او بیا پاره کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه دا خو بیا تاریخ هم لیکل دي دا خو بیا نور کې لیکل شوی دي نه به دي کول ته سره ارتیا ده متاسفانه دا شی خو جزمو په دې چېړونو کې مونږ دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه اکثر لږ تر لږه وتړي بس په ټول خبره په نقل قول کې ده نو
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیو شی وی چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اتکا یو څه زیات شي پروا نه لري لیکن په یونلیک کې زما پښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي مثلا تاسو د لندن په اړه کې د لندن دی وی تاریخي کوڅې په اړه کې یو مخ معلومات لیکي و دا یو مخ یو ځای مراخلي دا یو مخ سره بیل کوي یعنی دغه شی ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سه
بالکل بالکل ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو زه ته چې دا چا خبر و مورې یو یو څه ووم ولې دوه غم پکې راوړي نو دا مشاهده او دا سره دا به سره دا مکس شي ګډ شي چې په لوستونکو باندې ډیر بوج تمام نشي ډیر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې معلوماتي ژبه وي ځکه یو لیک زمان نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یو نیک یو فارون کې ژبه غواړي یو داسې ژبه غواړي چې لکه د کیسې ژبه او یو بخا ډېر مهمه موضوع پکې دا ده دا معلومات مونږ باید د کیسې په اړه باندې وړاندې یعنی په ځخپل په دې نظر مې چې یو لیک لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول دی د کی اساسي شې چې دا هغه مغز چې دا کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځا سره لاس نیول بونه زی بیا خو یو لیکم نه دی
البته د نړۍ په بریالو یون لیکونو کې کله ناکله دغه ختی زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروسته واقع شوی وي څنګه ستاسو په دغه یون لیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړي
ما خو تسلسل پکې مراد کړي دی دغه سي الله تاسو نه مشکوي چې زوس یو وړاند وای نه مکمه یو بل څه مو وایم کنه نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شالم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټول کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لګ هغه څه چې ما ترې تصویر اخست هغه باید زولي کوم هغه باید خوندې کوم هغه مې خوندې کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې راته تر شوه ما لوسته مې ده ضرورت چې په ښه وجه یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغه نو سم توضیحات هم مخه کړي ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستره چې ودرګه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سخي او ستوغي نه وی چې په لوستونکو باندې لوستونکي ستړي که مزر کی مخ کی یوغاټ ګټ راشي دیوال راشي چې په بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمې په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وټلې ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي
او نو دا شم ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا 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 د یو دي کې واساس ده
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری او هغه دا چې د چینانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلی وو مثلا د دې د کلتور په باب مې یو څه اورېدلی وو چې زه لاړم هغه شیان نو زه به یو کیسه درته وکړم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي سپي به څنګه ګورم زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي دغه یعنی ورواري تکلیف غوند راته پیدا شو چې دغه روس رستوران کې راس پینه په خېدل یا نه د سپو کوم کارو خو زم ما په روان کې د خبرې ټولې وی او هغه وګم په چې زم ما په زبانه ولګې د ما بوج ولا سپېد نو یو جالب خبره ته کوم هغه د چو سار راوته ما نو یو سړی د روان دی او سله کوي نو دا د خلی ټپی پورته کیږي او اته نو دی وخت کې ماته و جمله را یاد شو چې ما ته په دې تاب کې هم د سپینا صح کار کېده یعنی دغه څه تر دغه حدا پورې زه هغه شوم او مکان خو دا د سينو هغه رستورانونو عام رستورانونو وو هغه کې دا نه د سپی په خېدل خبره وا او هغه خپل یو فرهنګ هغه سپی چې وو هغه چې دوی وای چې دا خوړ هغه په یو مخصوص ځای کې په یو خار کې او په دې ګران به باندې دی اخلي او به خرڅي هغه هر چاته څوک ورکړي
د شغلي اسمن څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړې دلی او له هر خوا معطر وګمی را پورته کیږي
خپل کور کلی تراشا مسافر اوسر لې دي باور وکړ زما په دې خبره او
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپل طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی
خراته بد شون خپل خو ته مغور خسته چې زاري دوتري دا هو څه مغور خسته موږ ته پکارو چې د علم هنر لار خپل بلو د علمې تور تیرو څه مغور خسته ملمان راش پنا ور کور بیا د کور به دي شي د زنه زنه ملمانو څه مغور خسته بترول راوشي کې حکم
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د وی غزل څو بیتونه داسې ولوستل:
یو شیبه غوندې تیر بشي، یو وخت براشي را نه هیر بشي، لکه د روح میزان تمرا بولا، لکه وجود را نه چا تیر بشي، کرا سره نو هم دومره به یې، کرا نه بی نشو نو ډیر بشي، سعود نسترګې بل تماړوا، نظر دیوال دی پکې ګیر بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیواد پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعری راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټی وی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونږ مخکې د هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوند دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یادې ډیوی لګو.
آنلاین ټی وی بلوي په یادې
و شبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلمسی خیږي چې پام دې نمونه او پام دې مخامونو د دوی پاړه نور را توغږي، د دوی خاطرې شریکي کی، کیسې شریکي کی، په هنر خبري وکي.
تاسو یو علت بیان کوسي ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه غوړه کوي؟
نو اصول ډیر واضح نه دي، او هغوی چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه. مو په ژوندۍ شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري، نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغوی ډیر د چاور پام نو او خشیر لیکي، لکه په هغه ذوقي ملګرو کې، ذوقي خلکو کې محبوبیت لري، نو دا خلک تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نکوي چې ممکن د جنو حق تر شولاند شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي، بیا لګه ملامتي موږ په ځانو منو، لکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده، نو ډیر بګرانه سړی ټولو حقدارو تر رسیدي، خو بیا هم هغه انسان تر خپل وسه پړ ده کنه. نو موږ نه هی خاص فرغه ده چې هغه یاد نمونه، هغه نمونه چې په ذوقي خلکو کې، په ادبي کړایو کې، په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کېږي او ډیر ډیر چا زړه ته کوزږي.
نیام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شی بمو ښه خبر اوریدلی وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی، هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدی ممکن خوان درکړي. لدی لارم مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سی، ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې نه یم، ما دې د ملګرو یو ګروپ جوړ کړای، الته تر 300 پورې ملګری دې سره، او ډیره برخه دي شاعرانو موږ دې راي په غټا کو مقصدار ملګری راي ورکې، موږ هم نمونه دي کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری راي ورکې.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دیننه ملګری نه ټاکو، بهر ملګری ټاکو. دلته ټول هغه هنر شناس خلک مګر ټول کړي دي.
د لړۍ ته په تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو مه نیت دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پیولي کی، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولي کی.
ډیر نوی کار وو او دغه سی و چې مخکې شوم نو پام دې نوی کار هم پام دې وړه حسم تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته ورته ګورو. موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خطا بلې وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي، او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شو یو.
زما مطلب دا چې نیوکه خوبوي انتقادونه بوي دا خو یو شکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضی نه وي، لیکن مخکنی پښتنه کپړه ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو استایي، او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سوه کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي چې خلک واه څه وي چې لیکنې وکړي؟
و دا خو شایبر سه مګر ټول کډیم دی ام دې فار دی څنګه انتخاب خو مګه اول ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب ک ډیر شکسیز لیست، نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او د دوی سره يم، موږ مطلب هم امدا غدا چې فار شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو غږیږي او نور ملګری نظر ورکړي، او دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي، نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیک. دا خو ډیره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي، نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بوای چې نهام صاحب ډیر شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن کچرته یو څوک دا وای چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره د سې استعمال کړی دی، یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو لدی سره به مو نقد وده وکي. څه فکر کوي چې کدی لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکښته؟
و شایبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ دا سره شروع کړی و چې موږ نیت تم دانو و چې را یو وخت ډیر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي، نو مخته ګورو خدای دی وکي موږ مشران را وغږیږي، مشران په ځوانانو نظر نه ورګي، ځکه موږ هر څوک مخته کوو، موږ دغه درې سوه قسم ډاډه نه یو چې را موږ د باتمن ډیر وړ کس ته انتخاب کړو، خو که موږ وړ قسم نه وي انتخاب کړی که مشان پرې وغږیږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نک کېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشان هم را وغږیږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږیږي. موږ دا تمام نه ده چې اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې د وصولو برابر د معیار برابر وکړي موږ ډېر ورته خوشحالېږو.
له ښاغلي نهام څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې په روسي شيبو کې د یو تاريخي کتاب پاڼې اړه وو. دا کتاب د خزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستې دی. له دوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده، او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې باید کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسی وه کوم کسان با نفوذه کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر راشروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود. څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لویه واکمني کمزورې شي او بالاخره له منځه لاړه شي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو غورچان ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره، او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
ستور ما تراړه تازه تازه ګلونه دې سلو